ډیره مننه ستار فروغ. دوستانو د ازادي راډیو د مازیګرنې خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو پر وړاندې مکمل چمتووالی لري. اخبار رپورټونه وایي چې په هلمند کې د طالبانو د سیارو ډلو ترمنځ جګړو زور اخیستی او د مشرانو جرګې دالی پراوی له حکومت وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ځانګړې ستراتیژي جوړه کړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وروچه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
اوریدونکو سلامونه، په مکرې د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه له خلکو دفاع ته تیار دي. کندهار کې امنیتي چارواکي وایي هند ته د 4.1 کیلوګرام مخدره موادو د قاچاق مخنیوي کړی دی. او اروپایي اتحادیه نن پر په ایران کې د بشري حقوقو د ناوړه حالت له امله په دغه هیواد کې پیښمې کسانو باندې خپل بندیزونه تمدید کړل. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له افغانستان او د افغانستان له خلکو دفاع ته بشپړه تیاری لري. د دې وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د وسلوالو فعالیتونو اعلان نوې خبره نه ده، او دا چې طالبانو اوس په افغانستان کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده، په دې کې نوې ټکی نسته.
منګ نورمال پروګرام دی، سوچ په افغانستان کې نت خراب وي، خلک وژني، سړک غاړي مینونه کوي، هغوی که سولې ته نه راځي مانا دا ده د افغانستان دښمنان دي او سوال پوس هغوی قانون ته سپاري یا سرکوبۍ له منځه وړي.
وسوالو طالبانو نن وویل چې په افغانستان کې د عمري په نوم پسرلنی پوځي فعالیتونه پیل کړی دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې هند ته د 4.1 کیلوګرام مخدره موادو د قاچاق مخنیوي کړی. د کندهار په امنیه قومندانۍ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد ولی غوسی نن خبريالانو ته وویل چې درې تنه چې غوښتل یې په خپل خېټه کې هیروین هند ته قاچاق کړي په وایي ډګر کې نیول شوی دي. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي چې تر راتلونکي یو کال به د جاپان په مرسته په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا پروژې بشپړی او تولید به پیل کړي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد د نازادی راډیو ته وویل چې جاپان د دې پروژې د عملي کېدو لپاره 5 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي.
از خانه ملت صدا میکنیم که باید در روند سال واقعا
مزرد خوارم. د جیلانی فرهاد ازادی راډیو ته ویلی دی چې د والی محمد آصف رحیمی او د ملګرو ملتونو د عملیاتي څانګې د مسؤلینو ترمنځ په دې اړه یو قرارداد هم لاسلیک شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د دې ادارې موظفینو په دې سبز ولسوالۍ کې د حقاني شبکې د وسلو او مهماتو یوه زیرمه نیولې ده. د دې ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه زیرمه د دې سبز ولسوالۍ په ترخیلو سیمه کې کشف شوې ده. اعلامیه زیاتوي چې د حقاني شبکې غوښتل له دغو وسلو نه په استفاده د حامد کرزي په نړیوال ډګر حمله وکړي. او د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په اخچه ولسوالۍ کې درې وسلوال طالبانو وژل شوي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په اخچه کې تصفیوي عملیات پیل شوي چې اوس هم جریان لري. اروپایي اتحادیه نن په ایران کې د بشري حقوقو د ناوړه حالت له امله پر تهران خپل بندیزونه یو کال نور تمدید کړل. د اروپایي اتحادیه خبر پاڼه وایي چې لشتلژه 2 وګړي او یو شرکت دوی په نقشه کړی دي. دا کسان پر بشري حقوقو د تیری له امله له 2011 میلادي کال د سفر تر بندیز لاندې دي او پانګې کنګل شوې دي. دغه بندیزونه کال په کال تمدیدېږي. د اوکراین پارلمان د بهرنیو پورونو له امله د میلیاردونو ډالرو کنګل شوی پانګې د آزادولو لپاره د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو بحث جاری ساتلی دی. د اوکراین صدر اعظم ارسنی یاتسینیوک د یکشنبې په ورځ خپله استعفا اعلان کړه او داسې ګڼل کیږي چې د پارلمان مشر ولادیمیر روسمن د صدر اعظم په توګه وټاکل سي. د قرغزستان یو شمیر فعالان نن د بهرني جن په نوم د قانون پر ضد د لاریون لپاره په پلازمینه بشکیک کې د پارلمان د ودانۍ په وړاندې راغونډ شوي وو. د قانون دایحه اوس مهال په پارلمان کې تر بحث لاندې ده او که چیرې تایید سي په دې هیواد کې ټول غیر تجارتي او غیر حکومتي سازمانونه چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه لري او له بهره مرستې ترلاسه کوي د بهرني ایجنټ په توګه نومول کېدای سي. دا هغه قانون ته ورته دی چې په 2012 میلادي کال کې په روسیه کې نافذ شو او غیر حکومتي مرستندوی ادارې وایي چې د مخالفینو د ژغ د غلي کولو لپاره جوړ شوی دی. د ایران حکومت په سوریه کې د اوربند له موافقې د سرغړونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یو مرستیال ویلي چې له نافذ شوي اوربند سرغړونه به د سولې مذاکرې چې شای روانه ونې ترسره سي تر اغیز لاندې کړي. فریډم هاوس په یو تازه رپورت کې خبرداری ورکړی چې اقتصادي کړکیچ د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې دیکتاتوري نظامونو ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د ادارې خبرداری ورکړی چې د کډوالو بحران په ختیځ اروپا کې د پاپولیزم نظر ته وده ورکوي او په بالکان کې اصلاحات د شاته تګ له ګواښ سره مخامخ کوي. د فریډم هاوس د دغه رپورت جزئیات نن خپاره شوي او د ترکیه پوځ وایي چې په دیارباکر کې د پرونی حملې د تلفاتو شمیر لوړ شوی دی. د پولیسو پر مرکز په موټربمې حمله کې پرون لشتلژه و څلوېښت تنه ووژل سول او په دغه حمله کې چې د هاني په نوم سیمه کې سوې وه لشتلژه پنځهویشت تنه زخمیان شول. په زخمیانو کې اته ملکي وګړي هم شامل وو. د ترکیه پوځ د حملې پړه پر هغو وسوالو اچولي چې د کردستان د کارګر ګوند پیکیکې سره ارتباط لري.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. دفاع وزارت وی د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو پر وړاندې افغان امنیتي ځواکونه له هیواد څخه دفاع ته چمتو دي.
که سولې ته نه راځي مانا دا ده د افغانستان دښمنان دي وسوال پوسه هغوی قانون ته سپاري یا سرکوبۍ له منځه وړي.
طالبان په داسې وخت کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کوي چې په هلمند کې د دې ډلې د دوو سیالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د مشرانو جرګې اداري پلاوي له حکومت وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ځانګړې ستراتیژي برابره کړي. د فوایدامي وزارت وایي چې د کابل جلال آباد د دوهمې لارې کار په چټکۍ سره روان دی او د ننګرهار مقامات وایي د لارې د امنیت لپاره لا نور امنیتي ځواکونه ګماري.
لاندې امنیت سرتیرو د ګمارنې تر څنګ مو په سیمه کې د قومي مشرانو مخبرو دنیا لیبان سره هم خبرې اترې کړې.
او د خبری مجلې په ترڅ کې دا هم اوري چې په افغانستان کې په نشه یي موادو د روغ د ماشومان شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل په عکس العمل کې امنیتي ځواکونو د چمتووالي ډاډ ورکوي. وسلوالو طالبانو د سه شنبې له ورځې په افغانستان کې د عمري په نوم د نیو پوځي عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې طالبان اوس خپلو کې ستونزې لري او د هغوی له لوري د نویو عملیاتو د پیلېدو اعلان یوازې د خپلو کسانو د مورال د لوړ ساتلو په هدف دی. قسیم سولمل او د موضوع جزئیات.
د دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د نوو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کومه نوې خبره نه ده. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې هیڅکله جګړه نه ده بنده کړې او په خبره افغان ځواکونه هم د هغوی په وړاندې جګړې ته چمتو دي.
اوس معلومه ده چې موږ نورمال پروګرام دی څو چې په افغانستان کې امنیت خراب وي، خلک وژني، سړک غاړې مینونه ګري، هغوی که سولې ته نه راځي مانا دا ده د افغانستان دښمنان دي وسوال پوسه هغوی قانون ته سپاري یا سرکوبۍ له منځه وړي.
طالبانو د سه شنبې په ورځ په یو رسمي اعلامیه کې د عمري په نوم په افغانستان کې نوي پسرلني عملیات پیل کړل. د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد لخوا ازادي راډیو ته په لیږل شوي اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو پوځي کمیسیون له تیرو درو میاشتو راهیسې د دغو عملیاتو پر طرحې کار کړی دی. د اعلامیې له مخې د عملیاتو تمرکز به د زیاتو سیمو لاندې کول، پر کورنیو بهرنیو ځواکونو باندې تهاجمي او چریکي بریدونه او نفوذي فعالیتونه وي. له دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو او دغه لاس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویلي وو چې 2018 میلادي کال به د تیر کال په څیر د افغانستان لپاره ستونزمن وي. طالبانو تیر کال هم د اعظم په نوم پوځي عملیات په افغانستان کې وکړل چې په ترڅ کې ځینې ولسوالۍ اوان د کندوز ښار ته دغې ډلې لاس ته سقوط وکړ. افغان حکومت سره له دې چې د طالبانو د حملې په وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي، خو په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې هڅې هم جاري ساتلې دي. خو طالبانو رسما له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او د مخامخ خبرو لپاره یې ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. د افغانستان د سولې د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې هم پریکړه کړې چې که طالبان سوله ونه کړي نو په وړاندې به یې ګډ پوځي اقدام وسي. اخو د ولسی جرګې غړی خالد پښتون په روان کال کې د نامنې د زیاتیدو احتمال نه ردوي، خو په ورته وخت کې د طالبانو خپل منځي اختلافات ته په اشاره سره وایي چې دغه موضوع به د دوی فعالیتونه تر یو بریده پڅ کړي.
طالبان د دې لپاره چې د خپل طلباو یا د جنګیالیو د مورال د وروړولو په خاطر دغه دوی مورال زشت ډیر خراب شوی دی، دغه په خاطر دوی دغه رقم عملیات پر مختلفو نمو اعلانوي.
نوموړی وایي د سولې په تړاو د یو شمیر طالب مشرانو غیر مستقیم تماسونه شي چې د دغې ډلې مشران خپل کې اعتماد نه لري. د پوځي چارو کارپو باری آرس هم دا نظر مني چې د طالبان له لورې د تازه عملیاتو اعلان کوم نوې خبره نه ده، خو نوموړی وایي چې د طالبانو ترڅنګ ځینې نورې ډلې لکه داعش په افغانستان کې د پراخېدو هڅې کوي او په خبره شاید دغې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې جګړه شدیده کړي.
و امریدل چې د دفاع وزارت وایي د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو د پیل په مقابل کې افغان امنیتي ځواکونه له هیواد څخه د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. اخوا بیا په داسې حال کې چې طالبان د پسرلنۍ عملیاتو د اعلان خبره کوي، رپورټونه په هلمند کې طالبانو د سیارو ډول ترمنځ د اختلافاتو د پراخوالي په اړه دي. د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبان وایي چې د هلمند د ګڼو ولسوالیو خلک د مولوي منصور د پلویانو څخه ناراض دي. دولتي چارواکي هم د طالبانو ترمنځ په هلمند کې د اختلافاتو او رقابتونو پر پراخوالي تایید کوي. سلطان محمد سرور په رپورټ لري.
د مولوي محمد رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې ویاند مولوي عبدالمنان نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند د څو ولسوالیو خلک او قومونه نور د دې په وینا د ملا منصور د طالبانو ظلم او استبداد نشي زغملی. هغه وایي چې د ملا منصور کسانو د هلمند په څو ولسوالیو کې له ولسی پاڅونونو وروسته لسګونه خلک نیولی دي.
د واشر ولسوالۍ تواسه بغران ساکلا زنداور او مرجو نزلیو خانشین په دې ټولو ځایو کې د قومي پاڅونونو شروع دي. دغه پنځه ورځې شپږ ورځې مخکې حرکت شروع شو، بیا دوی هلته د ولس باندې حملې وکړې. پنځه شپېته کسان یې د مساکلا او زندانونو ولسوالیو څخه اسیران کړي دي، له کورو څخه بیولي دي. د دغه جملو څخه دوه مشهور مشهور قوماندانان چې د حاج عبدالحق ماما په نامه دي او بل سید ولی اغا په نامه دي، دا دوه برای شي دن کړي په مل شکل باندې. نور خلک ټول را درک دي، د وطن خلک
مولوی منان نیازی زیاتوی چې د هلمند په څو سیمو کې د دوی او د ملا منصور د کسانو ترمنځ وړي نښتې هم شوې دي چې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. بلخوا په هلمند کې د ولسمشر استازی او د اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د دواړو سیالو ډلو رقابت او مخالفتونه پراخ شوي دي او دواړه ډلې کوشش کوي چې په هلمند کې برلاس ولري.
دا موضوع تر ډېره حده پورې دقیقه ده. د دغه دواړو متخاصمو ډلو ترمنځ اختلافات خپل عظمي حد ته رسېدلي دي. دواړه تلاش کوي چې په هلمند کې په اصطلاح باندې په مورید کې برلاس ولري، د هغه اهمیت په درلودو سره چې هلمند یو خاص ستراتیژیک اهمیت لري.
ښاغلی قهرمان زیاتوي چې د طالبانو دواړه ډلې په هلمند کې کافي خلک او پلوي قوتونه لري. هغه وایي کومې خونړۍ نښتې چې په دې وروستیو کې په شینډنډ کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ وشوې په هلمند کې هم احتمال لري نه دی. قهرمان وایي چې د یوې ډلې په وړاندې د بلې ملاتړ نه کوي، خو هر هغه ډله چې امنیت تهدیدوي د محو کولو لپاره یې کوشش کوي. د مولوي اختر محمد منصور ډلې طالبان خپل منځي اختلافات کم اهمیت ښیي او د شینډنډ د وروستیو خونړیو نښتو په هکله هم ویلي وو چې هلته د دوی او د دولت پلوو اربکیانو ترمنځ جنگ شوی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ کله ازادي راډیو اوریدم. مشرانو جرګې داری پلاوی له حکومت او غوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ځانګړي ستراتیژي جوړ کړي. د دې جرګې لومړی مرسیال فرهاد سخی د سه شنبه پر د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې حکومت دې په دې پروسه کې په غور سره عمل وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شوراوي چې د شورا یو کمیسون ګمارلی چې د دې پروسې لپاره له سره کار پیل کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
سره له دې چې حکومت په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو لپاره د تیاری وای د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمیر غړي وای چې طالبان د خپل حملو په زیاتولو سره د سولې خبرو ته حاضر نه دي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمیر غړي وای چې حکومت باید په دې پروسه کې ډیر احتیاط وکړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی چې د سې شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل:
ما هم صدای خدا اعظم خانه ملت با حکومت وحدت ملی
مونږ هم خپل غږ د ملت له کوره د ملي یووالي حکومت ته رسوو چې د سولې په پروسه کې د په غور سره عمل وشي. دا توپیر باید موجود وي چې سوله له چا سره وشي او له چا سره ونه شي.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي هر کله چې له طالبانو سره د سولې خبره راپورته شوې او پرمختګ پکې شوی، طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی دی. د مشرانو جرګې غړي وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتوالی ښیي چې دوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر نه دي. په مشرانو جرګه کې دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د طالبانو په یو ځانمرګي برید کې لس تنه وژل شوي او له څلوېښتو زیات ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مشرانو جرګې نظر تاییدوي او وایي چې دې شورا یو کمیسیون ګمارلی چې د دې ډول خبرو لپاره یوه نوې ستراتیژي جوړه کړي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاءالرحمن سلیم آزادي راډیو ته وویل:
د سولې عالي شورا یو کمیسیون ګمارلی چې د سولې د عالي شورا پر ستراتیژۍ له سره کار وکړي. هیله ده داسې ستراتیژي جوړه کړي چې له اوسنیو شرایطو سره برابره وي.
د سولې په اړه په څلورم پړاو خبرو کې پریکړه شوې وه چې د تېرې مارچ میاشتې په لومړیو کې به له طالبانو سره مخامخ خبرې کیږي، خو د مارچ د میاشتې په وروستیو کې افغان چارواکو وویل چې پاکستان په دې اړه خپلې ژمنې عملي نه کړې. د همدې له امله دا خبرې هم ونه شوې. اوس د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ژمنه کړې چې په روان اپریل کې به پنځمه څلور اړخیزه غونډه جوړوي او له هغې وروسته به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. د مشرانو جرګې غړي وایي تر هغې چې حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یوه ځانګړې کړنلاره غوره نه کړي، دا ډله به خبرو ته حاضره نه شي او د هېواد په مختلفو سیمو کې به حملو ته زور ورکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د فوائد عامې وزارت وایي چې د کابل جلال آباد د دوهمې لارې کار په چټکۍ سره پیل شوی دی. د دې وزارت وایي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې پر وړاندې کومه ستونزه نشته او تر دې دمه دغه سړک 70% جوړ شوی دی. په همدې حال کې د ننګرهار ولایت سیمې چارواکي وایي چې د کابل جلال آباد د دوهم سړک د امنیت د تامین پړی د قومي مشرانو او دینی عالمانو څخه هم مرسته غوښتې ده. په اړه سباون کاکړ رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د فوائد عامې وزارت چارواکي وایي چې د کابل جلال آباد پر دوهم سړک کار د پلان سره سم مخته روان دی. د دغه وزارت ویان مهدي روحانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې لویې لارې د لومړي قرارداد کار چې 50 کیلومتره دی 70% پای ته رسیدلی دی. د کابل جلال آباد ترمنځ سړک چې اوږدوالی 100 کیلومتره ته رسیږي، اوس مهال د جلال آباد ښار لخوا په 3 کیلومتره کې کار پرې روان دی. مخکې چې کومې ستونزې وې هغه اوس هوارې شوې. اوس مهال په سیمه کې کار ښه روان دی. ویلی شو چې شاوخوا زموږ د پروژې 70% کار بشپړ شوی دی. شغلی روحانی زیاته کړه چې مخکې په تخنیکی او د خلکو د همکارۍ په برخه کې ستونزې درلودې، خو اوس دغه ستونزې یو څه هوارې شوې دي. د کابل جلال آباد پر دوهم سړک کار د نړیوال پراختیایي بانک په مالي مرسته د 110 میلیون ډالر په ارزښت په 2014 کال کې پیل شو. د فواید عامې وزارت د معلوماتو په اساس د دغه لوی سړک کار چې 100 کیلومتره اوږدوالی لري په 2014 کال کې بشپړ شي. د ننګرهار د والي ویانا تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل جلال آباد د دوهم سړک د امنیت تامین لپاره له کابله د اضافي سرتیرو غوښتنه کړې چې منظور شوي هم دي.
وخت نا وخت د خوګیاڼو اړوند ساحو کې ستونزې پیدا کېږي، امنیتي ننګونې پیدا کېږي چې له امله کارونه له ځنډ سره مخ کېږي. موږ نه غواړو چې کارونه له ځنډ سره مخ شي. په همدې موخه د لا زیاتو امنیتي سرتیرو د ګمارنې تر څنګ مو په سیمه کې د قومي مشرانو مخبرو دیني عالمانو سره هم خبرې اترې کړي تر څو دغه سړک په جوړولو کې څومره چې کېږي همکاري وکړي تر څو چارې زر بشپړې شي.
خو د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالناصر کمال ازادي راډیو ته وویل چې د کابل جلال آباد پر دوهم سړک باندې پڅ کار ته پکتو سره فکر نه کوي چې دا کار په ټاکلي وخت سره شي.
ډیره مشکله ده، دوی خاصي وایي د خبرې د نظام نه چې تقریبا د 100 کال کې دې باندې کار روان دی، تر اوسه پورې دې غوښته یانو په صحه کې دې کې نه وي توانې دي چې تل کار وکړي. کله دا چې دوی کارونه شو غوري دې مشکلات لري 2019 نه فکر نه کوم چې 2019 شلمه پورې تک.
چارواکي په داسې حال کې د کابل جلال آباد د دوهمې لارې پر جوړېدو د کار د چټکېدو خبر ورکوي چې د ننګرهار ولایتي شورا وایي د مخالفینو د حملو او ناسم مدیریت له امله د دغه سړک کار څه موده وړاندې په ټپه درېدلی و. سباوون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ایم سل اشاریه پنځه چپا. افغانستان کې په نشو دروغ دوه ماشومان شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال شاوخوا 100,000 ماشومان په نشې موادو اخته شوي او نږدې 1,000,000 بیا د احتیاط له خطر سره مخ دي. په کابل کې د معتادو ماشومانو د درملنې او مرکز وایي چې د ورځې د دریو په شاوخوا کې په نشو روغ دي ماشومان د کابل له بېلابېلو سیمو څخه راټولوي. په نشو روغ دي ماشومان بیا وایي چې د خپلو پلرونو لخوا دوی هڅول کېږي چې نشې وکړي او یا هم په پټه نشه ورکول کیږي. تفصیل د نجیب زمان پر ریپورت کې اورو.
په نشه یي موادو روږدي ماشومان په ناسم روغتیایي او ذهني وضعیت کې ژوند کوي او وایي چې پلرونو ورته د مینې پر ځای نشه یي مواد ورکړي دي. شپږ کلن بشیر چې سمې خبرې نسی کولای وایي چې پلار یې ورته تریاک ورکول. یاسمین یولس کلن انجلی ده. دا وایي پلار یې هیروین څکول او دې ته هم په چای کې ورکول. په نشو روږدي دغه ماشومان اوس د څنګه ماچ په نوم په روغتیایي مرکز کې تر درملنې لاندې دي. له دې پرته د معتادو ماشومانو د درملنې 24 بستریز مرکز وایي د ورځې د دریو په شاوخوا کې په نشو روږدي ماشومان د کابل له بېلابېلو سیمو څخه راټولوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 ماشومان په نشه یي موادو اخته دي چې اووه په سلو کې وړې نجونې جوړوي. په نشو د روږدو دغو ماشومانو میندې وایي چې بېوزلي او بېکاري دې ته اړې کړې وي چې هم دوی نشه یي مواد وکاروي او هم یې ماشومانو ته ورکړي. د راپور په لومړي سر کې مو د شپږ کلن بشیر خبرې واورېدې چې روغتیایي وضعیت یې نشو خراب کړی و. فریبا د بشیر مور ده، وایي درې اولادونه لري او د بېوزلۍ له امله یې نشه کوله او هم یې ماشومانو ته تریاک ورکول.
تاریک وحل دو کال درې کال کې چې کور کې پیخي پروت منګوږي او درې اولاد لرم. دا بچ منګوږي و درې تبه مې ورکول تاریک منګم خوړ خو څنګه مې کړی وږي وکنه دې منګه ما ډوډۍ و په وینو.
عزیز ګله د یاسمین مور ده، دا وای میړې په کور کې نشه کوله، د هم ور سره معتاد سو.
معتاد شوم د دختر یک بچه و
معتاد شوم. دوه لورګانې یو زوی لرم چې په کور کې به مو نشه مواد څکول. دوی هم را سره معتاد شول. میړې می اول کراچی چلوله چې معتاد شو هغه کاری پری خوده.
په دې ورستوي کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی په بلخ ولایت کې د تریاکو د کښت پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې و. بلخوا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه ماشومان چې د کوکنارو په کښت او تولید کې عملاً کار کوي په مخدره موادو د اخته کېدو چانس یې زیات وي. بېوزلي او بېکاري هغه لاملونه دي چې ډېری ځوانان د کوکنارو کاروبار ته اړ باسي. په نشو د روږدو کسانو د موضوع په اړه مو د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وپوښتل. د دغه وزارت د مخدره موادو د تقاضا د راکمولو د برخې رئیس ډاکټر فواد عثماني ازادي راډیو ته ویل په کال کې د شاوخوا 40,000 معتادینو درملنه کوي چې ماشومان هم پکې شاملېږي.
د سلو زور په شاوخوا کې معتاد ماشومان شته چې د نفوسو 1% جوړوي. په منظمه توګه یې درملنه کېږي او په کال کې د شاوخوا 40 زور معتادو کسانو درملنه کېږي.
ښاغلی عثماني وایي چې په هیواد کې د معتادینو د درملنې 114 مرکزونه شته چې 10% یې د ښځو او ماشومانو لپاره کار کوي. په همدې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معتادو ماشومانو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ د برخې مسؤل نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمیر 3.5 لک اوړي. دی وایي اړوندې دولتي ادارې تر اوسه د معتادو ماشومانو لپاره د پوهاوي منظم پروګرامونه نه لري او د دوی لپاره د درملنې د مرکزونو شمیر هم کم دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي معتاد ماشومان له خپل هر ډول انساني حقونو لکه تعلیم، روغتیا او د تورته نورو حقونو څخه بې برخې دي او د ژوند شوالی ته باید هر اړخیزي هڅې وسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په یو نوی ریپورت کې فریډم هاوس خبرداری ورکړی دی چې اقتصادي ستونزې د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ثبات ګواښوي. په دغه ریپورت کې د پخواني شوروي اتحاد هیوادونه بالکان او ختیځ اروپا هیوادونو په اړه راغلي چې مشرانو یې د اقتصادي ودې پر ځای د خپلواک ساتلو لپاره زیات کار کړی دی. له دغو څخه یو شمېر هیوادونه اوس له اقتصادي بحران سره مخامخ دي او ښایي یو شمېر نورې د روان کال په اوږدو کې له اقتصادي رکود سره مخامخ شي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکز د خبر د مرکزي څانګې ریپورت له ملالۍ بشیر اورو.
امریکا میشته د فریډم هاوس په نامه د بشری حقوقو د څار اداره وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین استبداد په 2015 کال کې زیات شو. فریډم هاوس دا څېړنې ملتونه د تغییر په حال کې په نامه کلنی راپور کې کړی دی. دغه راپور د پخوانی شوروي اتحاد په 9 هیوادونو بالکان او منځنی اروپا کې د ډیموکراسي پرمختګ څارلی. دغه راپور د اپریل میاشتې په 12 نیټه خپور شوی دی. راپور هر هیواد ته یو درجه ورکړي چې لمخې دیموکراتیک پرمختګ اندازه کړي. د هر هیواد نفوس ته په کتو سره د دیموکراسي او ست درجه له تیرو 12 کلو راهیسې په تدریجي ډول کم شوې ده. په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې وضعیت په ځانګړې توګه خراب دی. د دغو هیوادونو مشران دیکتاتوران دي چې له تیرو 12 کلونو راپه دي خو په واک کې دي. دغه هیوادونه روسیه، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان دي. فریډم هاوس وایي د نړیوالو توکو د بیو له سقوط وروسته د دغه سیمې اقتصادونه د بحران سرحد ته رسیدلي دي. په دغو توکو کې د تیلو بیې شامل دي چې پر روسیه د امریکا او نورو اروپایي اتحادیې هیوادونو د بندیزونو وروسته د زیات تغییر په حال کې دي. روسیه د دغو ستونزو له کبله له اقتصادي رکود سره مخامخ ده. همداراز په نورو هیوادونو لکه قرغزستان، بیلاروس، ازبکستان او تاجکستان کې د بودیجې کموالی او د پیسو بحران رامنځته شوی دی. دغه بحران د هغو هیوادونو اقتصاد هم زیانمن کړی دی چې اقتصاد یې پر انرژي نه دی ولاړ او د روسیې له اقتصاد سره تړلی دی، لکه بیلاروس، قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان. د راپور له مخې دغه هیوادونه په 2014 کال کې له اقتصادي بحران سره مخامخ دي. د ملتونو د تغییر په حال کې د پروژې رئیس نیټ شینکن د ازادي راډیو مرکزی څانګې ته ویلي چې دغه هیوادونه به اوس له پایلو سره مخامخ کیږي، ځکه چې له کلونو راهیسې د خپل اقتصاد د تغییر لپاره هیڅ نه دي کړي او نه یې هم شفاف حکومتي سیستمونه جوړ کړي دي. د شینکن په وینا د دغې سیمې مشرانو یوازې د خپل کنټرول د ساتلو لپاره کار کړی دی. راپور وایي د روسیې ولسمشر وروسته له هغه چې پر 2012 کال کې بیا ولسمشر وټاکل سو، په 2015 کال کې مدني ټولنه او سیاسي ادارې تر مخکې زیات ځپلې. شینکن وایي روسیه په دوامداره توګه له اقتصادي بحران سره مخامخ ده. داسې اټکل کیږي چې قزاقستان به هم چې په سیمه کې دوهم لوی اقتصاد دی له اقتصادي بحران سره مخامخ سي، یا به 0% اقتصادي وده وکړي، او په نورو هیوادونو کې ان که د اقتصادي بحران درجې ته نه دي رسیدلي هم اقتصادي وده ډېره کمه وي.
In countries that are quite poor.
د راپور له مخې په بالکان هیوادونو کې سربیا او مونټینیګرو له اروپایي اتحادیې سره د یو ځای کېدو پروسه پیل کړې ده. البانیا او مقدونیا د اروپایي اتحادیې د غړیتوب رسمي کاندیدان دي او بوسنیا او هرزګوینا او کوسوو هم شایي کاندیدان سي. راپور وایي په کوسوو او بوسنیا هرزګوینا کې دولت جوړونه یو ستونزه ده او حکومتي ادارې د سولې د پرمختګ د مخنیوي او سیاسي او اقتصادي رکود لامل سوي. شینکن خبرداري ورکوي چې د ځوانانو د بیکاری د درجې د لوړوالي له کبله به بالکان هیوادونه د نورو اروپایي هیوادونو په پرتله پر شا تللي پاتې سي او دا به د سیمې د پرمختګ لپاره د یو ناورین په معنا وي. شینکن وایي ملت پالنه له یو ځای بل ته د سفر د ازادي او نورو بنسټیزو حقونو نشتوالی په ختیځ اروپایي هیوادونو کې د ډیموکراسي د پلي کولو لپاره د خطر په معنا دي.
نجیبه نوشابه د افغان خزحال د خزو په ژبه
ولې زیارکښې او د وړو سوداګریو مالکینې ښځې د خپلو مالونو په خرڅلاو کې د کموالي نه سر ټکوي؟ د حل لارې څه ده؟
د ښځو غږ له آشنا راډیو نه د شنبې شپه اته بجې.
تاسو هم دا شیبه ازادي رادیو اوري چې د سهار لونه د ماخام ترو بجو پورې په منځنۍ چپه 1290 او اف ام سل اشاریه 15 چپه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبرونه کوي. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته سید سمی عباس وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه شد. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد اعلان عملیات بهاری طالبان، عکس العمل وزارت دفاع ملی بان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی حاضر به دفاع از مردم و کشور میباشد. ژاپن قرارداد پروژه مرکز تولید برق آفتابی را در سال آینده در هرات عملی میکند. اتحادیه اروپا تعزیرات بر ایران را تمدید کرد. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان آماده دفاع از خاک و مردمشان اند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در عکس العمل به هشدار طالبان مبنی بر آغاز عملیات بهاری این گروه گفت طالبان هیچگاهی از کشتار مردم دست نکشیدند. برنامه های ما به شکل نرمال پیش می روند. کسانی که در افغانستان امنیت را مختل می کنند، ماین های کنار جاده را کارگزاری می نمایند و آنهایی که به پروسه صلح نمی پیوندند، معنای آن این است که دشمنان مردم افغانستان هستند و نیروهای امنیتی آنان را به قانون خواهد سپرد و سرکوب و از بین خواهند برد. آقای وزیری گفت که در حال حاضر عملیات نظامی در نقاط مختلف کشور راه اندازی شده است و تازگی طالبان مسلح با نشر اعلامیه‌ای از آغاز عملیات بهاری این گروه خبر داده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که موظفین این اداره یک مخفیگاه سلاح و مهمات شبکه اقانی را در ولسوالی دیرسبز کابل کشف کردند. این اداره امروز با پخش خبرنامه گفته است که این مخفیگاه در نتیجه یک عملیات از مربوطات قریه ترخیل این ولسوالی کشف شده است. بر اساس خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی در پیوند به این قضیه یک تن بازداشت شده است. و مسئولان محلی ولایت هرات میگویند که قرار است تا یک سال آینده پروژه مرکز تولید برق آفتابی با کمک دولت ژاپن در این ولایت عملی شود. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که ژاپن 5 میلیون دلار را برای تطبیق این پروژه به این ولایت اختصاص داده است. قرار است با نهایی شدن این پروژه در ظرف یک سال آینده در شهرک صنعتی هرات 10,000 خانواده و 100 شرکت تولیدی از انرژی برق آفتاب مستفید گردند. اتحادیه اروپا تعزیرات وضع شده ایران روی سابقه حقوق بشر در این کشور را برای سال دیگر تمدید کرده است. در اعلامیه که امروز از سوی اتحادیه اروپا به نشر رسیده گفته شده است که این تعزیرات 82 نفر و یک نهاد را در بر دارد. در اعلامیه آمده است که 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تعزیرات را بر ایران که به خاطر تخطی از حقوق بشر در سال 2011 میلادی وضع کرده به طور منظم تمدید می کند. گفتگو روی تشکیل حکومت جدید در اوکراین ادامه دارد. نمایندگان پارلمان اوکراین تلاش می‌کنند که یک حکومت ائتلافی جدید را تشکیل دهند تا بر بن‌بست سیاسی در این کشور پایان دهد. این بن‌بست سیاسی ببخشند. این بنبست سیاسی مانع دستیابی اوکراین به میلیاردها دلار قروض جهانی شده است. ارسنی یاسینوک صدر اعظم اوکراین استعفای خود را روز یکشنبه اعلام کرد و احتمال زیاد می‌رود که ولادیمیر اوسروسمن رئیس پارلمان کنونی این کشور به حیث جانشین وی تعیین شود. فعالان حقوق بشر قرقیزستان در مقابل ساختمان پارلمان کشور در شهر بیشکک گرد هم آمده علیه یک لایحه پیشنهادی قانون به اعتراض پرداختند که قرار است این قانون از سوی پارلمان زیر عنوان جواسیس خارجی بررسی گردد. بر اساس این لایحه به سازمان‌های غیر تجاری و غیر دولتی که در فعالیت‌های سیاسی دخیلند و از هر نوع منابع خارجی پول به دست می‌آورند، عاملان جواسیس خارجی قلمداد خواهند شد. معترضان می‌گویند که این قانون مؤسسات غیر دولتی را به طور غیر عادلانه عوامل و جاسوسان خارجی قلمداد میکند. چنین قانونی در سال 2012 میلادی در روسیه تصویب شده است. ایران از نقص آتش‌بس در سوریه ابراز نگرانی کرده. میگوید این تخطیها امکان دارد بالای مذاکرات صلح تاثیر منفی داشته باشد. مذاکرات صلح سوریه به هدف پایان جنگ 5 ساله در این کشور در این هفته برگزار می شود. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران در امور کشورهای عربی این نگرانی ها را امروز در تهران پس از گفتگو با نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه بیان کرد و اردوی ترکیه از افزایش زخمیه های حمله موتربم دیروز در این کشور گزارش می‌دهد. تازه ترین گزارش ها زخمی شدن 47 نفر به شمول 8 غیر نظامی در حمله اواخر دیروز در منطقه هانی ولایت دیاربکر ترکیه خبر دادند. گزارش های ابتدایی گفته بودند که در این حادثه 25 نفر جرأت برداشتند. یک عسکر اردوی ترکیه نیز در اثر حمله کشته شده است که اردوی ترکیه جنگجویان حزب PKK یا حزب کارگران کردستان را مسئول آن می داند. پایان اخبار.
ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. طالبان میگویند عملیات بهاری خود را آغاز کردند. عکس العمل وزارت دفاع ملی در این مورد چیست؟ در هلمند بین دو گروه طالبان برخوردها آغاز شده است. یک تعداد اعضای مشنان جرگه خواهان یک استراتژی واضح برای پروسه صلح افغانستان شدند. رهبران عضو سازمان همکاری اسلامی روز پنجشنبه در استانبول جمع میشوند که رئیس جمهوری افغانستان هم در آن حضور خواهد داشت. مسئولان میگویند بیانات اخیر وزیر خارجه آمریکا درباره توافق سیاسی در افغانستان بعضی از اعضای شورای ملی و اپوزیسیون سیاسی را در این کشور خشمگین ساخته است و مطالب دیگری هم خواهیم داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به آغاز عملیات بهاری طالبان مسلح از آمادگی کامل نیروهای امنیتی افغان اطمینان می‌دهد. طالبان مسلح آغاز عملیات بهاری به نام عمری را در افغانستان سر از روز سه‌شنبه اعلان کردند. برخی از اعضای پلیس جرگه نیز می‌گویند که طالبان در حال حاضر میان خود اختلاف دارند و هدف از اعلان عملیات سوی آنان فقط بلند نگه داشتن روحیه افرادشان است. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با آغاز عملیات بهاری گروه طالبان، وزارت دفاع افغانستان میگوید که اعلام عملیات بهاری از این گروه موضوع تازه‌ای نیست. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح هیچگاه در افغانستان دست از جنگ نکشیدند، اما نیروهای افغان همواره در برابر این گروه استادگی خواهد کرد و آماده دفاع از کشورشان هستند.
برنامه ما طور نرمال ادامه دارد. کسانی که در افغانستان امنیت را خراب می‌سازند، مردم را می‌کشند و ماین‌ها را در کنار جاده جاسازی می‌کنند، آنها اگر به صلح حاضر نمی‌شوند، معلوم دار است که دشمنان افغانستان هستند و قوای مسلح آنها را به قانون تسلیم می کند و یا سرکوب کرده آنها را از بین می برد.
طالبان روز سه‌شنبه با پخش اعلامیه از آغاز عملیات بهاری زیر نام عمری در افغانستان خبر دادند. در خبرنامه ای که اسوی زبی الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی فرستاده شد، آمده است که کمیسیون نظامی طالبان از 3 ماه به این طرف روی طرح این عملیات کار کرده است. به اساس خبرنامه طالبان، تمرکز عملیات این گروه بیشتر روی تصرف برخی مناطق، انجام حملات تهاجمی و چریکی بالای نیروهای داخلی و خارجی و فعالیت‌های نفوذی میان نیروهای افغان خواهد بود. پیش از این برخی از مقامات آمریکایی و همچنان نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان نیز گفته بودند که سال 2016 میلادی با مانند سال گذشته برای افغانستان یک سال پرچالش خواهد بود. طالبان مسلح سال گذشته نیز عملیات را زیر نام عزم در افغانستان راه اندازی کردند که در جریان این عملیات برخی ولسوالی ها و حتی شهر کندز به دست آنان سقوط کرد. حکومت افغانستان با آنکه از داشتن آمادگی ها برای دفع عملیات طالبان سخن میزند، همزمان با آن تلاش هایش برای صلح را نیز متوقف نساخته است. اما طالبان رسما گفتگوهای صلح با حکومت را رد کرده و برای گفتگوهای مستقیم برخی شرایط را ارائه کرده اند. گروه هماهنگی چهارجانبه نیز فیصله کرده است که هرگاه طالبان برای صلح حاضر نشوند، در برابرشان اقدام مشترک نظامی صورت میگیرد. از سوی دیگر خالد پشتون، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، احتمال افزایش نامنی‌ها در سال جاری را رد نمی‌کند، اما در این حال با اشاره به اختلافات داخلی میان طالبان می‌گوید که این موضوع تا یک حد فعالیت‌های این گروه را به کندی روبرو می‌سازد.
پس من فکر میکنم که طالبان به خاطر بلند بردن مورال افراد خود که مورال آنها در حال حاضر بسیار خراب شده است، همین گونه عملیات را به نام‌های مختلف اعلام می‌کنند.
آقای خالد گفت که تماس شماری از رهبران طالبان به طور غیر مستقیم در خصوص روند صلح نشان می‌دهد که رهبران این گروه بر یکدیگرشان اعتماد ندارند. باری آرس، کارشناس نظامی افغان، نیز با نظر وزارت دفاع افغانستان موافق است که اعلام عملیات جدید بهاری از سوی طالبان کدام حرف تازه‌ای نیست. اما وی میگوید که در کنار طالبان برخی از گروه‌های مانند داعش در افغانستان تلاش دارد فعالیت‌هایش را گسترش دهد و به گفته وی ممکن گسترش فعالیت‌های این گروه در افغانستان به شدت جنگ بیفزاید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات در کابل میگویند حملات بهاری طالبان چیز تازه نیست و نیروهای امنیتی آماده دفاع آنند. اما در ولایت هلمند خبر از گسترش اختلافات میان دو گروه عمده طالبان میرسد. در این مورد مصطفی صدیقی مطلبی دارد که با هم میشنویم.
یک گروه طالبان از آغاز حملات بهاری خود خبر می دهد و همزمان گروه دیگر از گسترش رقابت و اختلافات درونی. طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور روز سه‌شنبه با پخش اعلامیه از آغاز عملیات بهاری زیر نام عمری در افغانستان خبر دادند. اما گروه به رهبری ملا محمد رسول می گوید که مردم چندین ولسوالی در هلمند از طالبان گروه منصور ناراضند. عبدالمنان نیازی، معاون و سخنگوی گروه ملا محمد رسول، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردم دیگر تحمل به گفته او ظلم طالبان ملا منصور را ندارند. نیازی مدعی است که افراد وابسته با ملا منصور پس از خیزش‌های مردمی ده‌ها فرد ملکی را گرفتار کرده‌اند. او در ادامه افزود:
خیزش های مردمی در ولسوالی واشیر، باغران، موساقله، زمینداور، مارجه، نادلی و خانشین آغاز شده است. همین 5-6 روز قبل یک حرکت شروع شد که طالبان گروه منصور بر مردم حمله کردن و نزدیک به 60 تن را از خانه هایشان بردن.
و همچنین ادعا کرد که در این میان دو تن از قماندانان این گروه به نام های عبدالحد ماما و سید ولی آقا کشته شدند. نیازی همچنین گفت که در اثر درگیری پراکنده در چند منطقه هلمند میان دو گروه عمده طالبان شمار کشته و زخمی هم شدند. اما او در مورد ارقام تلفات جزئیات نداد. در گذشته گروه طالبان ملا منصور اختلافات درونی را کم اهمیت جلوه داده است. چند روز پیش مقامات امنیتی هرات گفتند در اثر تیراندازی بین دو گروه طالبان دو طالب مسلح کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی قماندانی امنیه هرات، به رادیو آزادی گفته بود حادثه در 20 ماه عمل در ولسوالی شیندند زمان رخ داد که افراد ملا محمد رسول بالای گروه ملا منصور تیراندازی کردند. عبدالجبار قهرمان، نماینده خاص رئیس جمهور غنی در هلمند است. او در صحبت با رادیو آزادی گسترش رقابت و اختلافات میان دو گروه طالبان در هلمند را تایید کرد و افزود:
این موضوع تا حد زیاد دقیق است. اختلافات میان دو گروه متخاصم به حد عظمی خود رسیده است. با توجه به موفقیت استراتژیک هلمند، هر دو تلاش میکنند تا به اصلاحات در محیط دست بلند داشته باشند.
آقای قهرمان میگوید هر دو گروه طالبان هواداران زیاد در هلمند دارند، اما او افزود که احتمال درگیری گسترده مشابه به آنچه که در شندند هرات میان دو گروه طالبان رخ داد در هلمند متصور نیست. در کابل دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع امروز بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح هیچگاه در افغانستان از جنگ دست نکشیدند، اما او افزود که نیروهای افغان همواره در برابر این گروه ایستادگی خواهند کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
برخی اعضای مشتان جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهند تا در رابطه با گفتگوهای صلح با طالبان مسلح استراتژی مشخص داشته باشند. فرشتن دا از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که حکومت افغانستان از احتمال گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح دولت در آینده نزدیک سخن میزند، اما هیئت اداری و برخی اعضای مشان و جرگم میگویند که طالبان مسلح با بیشتر ساختن حملاتشان حاضر به گفتگوهای صلح با حکومت این کشور نیستند. هیئت اداری و برخی اعضای این جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشان و جرگه گفتند حکومت باید در روند گفتگوهای صلح محتاطانه عمل کند. فرهاد سخی معاون اولی این جرگه که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت:
ما هم صدای خدا از همه خانه ملت با حکومت وحدت ملی باز هم تدا میکنیم که باید در روند صلح واقعا آگاهانه عمل شود و ما صلح را به عملات کسانی که باعث عملات در این وطن میشن باید ما اونا را تفکیک کنیم که با کی صلح داشته باشیم با کی نداشته باشیم.
برخی از سناتوران میگویند همواره زمانی که وقت انجام گفتگوهای صلح حکومت با مخالفین مسلح نزدیک میشود، آنها حملاتشان را در نقاط مختلف کشور بیشتر می سازند. به گفته آنها بیشتر شدن حملات طالبان مسلح نماینگر این است که آنها خواهان مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نیستند. این سخنان در حال مطرح می گردد که در تازه ترین مورد در یک حمله انتحاری روز دوشنبه هفته جاری در ولایت ننگرهار بیش از 10 تن کشته و نزدیک به 40 تن دیگر زخمی شدند. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان نگرانی اعضای مشان و جرگه را تایید کردن می گوید این شورا کمیسیون را موظف ساخته تا روی استراتژی جدید شورای عالی صلح مجدداً کار نماید. مولوی عطارحمان معاون این شورا در صحبت با رادیو زدی چنین گفت:
شورای عالی صلح مجدداً یک کمیسیون را موظف ساخته که قرار است که سر استراتژی شورای عالی صلح مجدداً کار بکنن. امیدوار هستم که یک استراتژی که با شرایط فعلی جامعه ما، شرایط فعلی قضایای صلح همخوانی داشته باشد، همچنین یک استراتژی را سرش کار بکنن.
پیش از این پاکستان در چهارمین نشست چهار جانبه تعهد کرده بود که در ماه مارچ سال جاری طالبان را به خاطر گفتگوهای صلح آماده می‌سازد، اما این تعهد پاکستان تا هنوز عملی نشده است. اعضای مشان و جرگم میگویند تا زمانی که حکومت یک روند مشخص را در رابطه با گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح روی دست نگیرد، آن گروه حاضر به مذاکره نشده و حملاتشان را نیز در نقاط مختلف کشور بیشتر می‌سازند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
قرار است رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پس فردا پنجشنبه در 13 اجلاس سران این سازمان در شهر استانبول ترکیه برای دروز گرد هم آیند. انتظار می رود عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به نمایندگی از افغانستان در این نشست اشتراک کند. اکنون وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان تشکیل جلسه داده و روی مسائل مختلف وابسته به جهان اسلام بحث می کنند. ستار فروغ با شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در ترکیه از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد این نشست سوال کرده است. آقای مستغنی می گوید:
اجلاسی که در شهر استانبول جمهوری ترکیه برگزار شده است، 13 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی است. به تاریخ 11 اپریل سال روان میلادی آغاز شده و تا 15 همین ماه ادامه می‌یابد. روز اول و دوم نشست مقامات ارشد برگزار کردیم. امروز و فردا نشست شورای وزیران امور خارجه به هدف آمادگی و نشست سران برگزار شده و پس فردا و روز بعد اجلاس سران سازمان نیاد شده در اینجا برگزار میگردد.
وزیر امور خارجه افغانستان در سخنرانی خود روی کدام مسائل اشاره کرد و کدام مسائل را برجسته ساخت و خواست یا پیشنهاد را هم مطرح نمود؟
بر ضرورت وحدت هرچی بیشتر امت اسلامی و همچنان کار و تلاش کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در جهت حل مشکلات و مسائلی که جوامع اسلامی با آن روبرو هستند تاکید داشتید، همچنان بر ضرورت همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی که مصیبتی است دامنگیر تعداد زیادی از کشورهای عضو سازمان و همچنان کشورهای جهان صحبت کرد. در مورد حل مسالمت‌آمیز تنش‌هایی که در حال حاضر در میان بعضی از کشورهای اسلامی وجود داره هم تاکید کرد.
شما خواهان چی نوع همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با افغانستان هستند؟
خب البته یک همکاری برجسته‌ای را که در حال حاضر مطرح است که سازمان همکاری های اسلامی وعده و رسول خدا و جمهوری اسلامی افغانستان انتظارش را داره و برگزاری یک کنفرانس بین المللی علمای اسلامی برای حمایت از روند صلح، رهبری و مالکیت افغانستان و همچنان اینکه این کنفرانس بزرگ علما بر ضرورت پایان یافتن خشونت هایی که طی سالیان متمادی بر مردم جمهوری اسلامی افغانستان تحمیل شده است و خونریزی که سالهای زیاد از مردم جمهوری اسلامی افغانستان قربانی گرفته است تاکید داشته باشه، بر علیه توریسم و خونریزی ناحق مردم افغانستان فتواهای صادر کنه.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که در مورد اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که در ترکیه ادامه دارد صحبت میکرد که یک تیاری برای اجلاس سران این کشورها میباشد که پس فردا پنجشنبه در استانبول برگزار میشود.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه میتوانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
شماره از مسئولان در حکومت افغانستان می گویند که اظهارات وزیر خارجه امریکا در مورد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی تعداد از اعضای شورای ملی و اپوزیسیون سیاسی را خشمگین کرده است. هرچند یک روز قبل رئیس اجرایی حکومت سیاسیون را متهم کرد که متن توافقنامه حکومت وحدت ملی را مطالعه نکردند، اما حالا همین سیاسیون میگویند که آنان متن این توافقنامه را مطالعه کردند و در عقب پرده مسائل دیگری در جریان است. جان کری وزیر خارجه امریکا روز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که موافقتنامه حکومت وحدت ملی برای 2 سال نه بلکه برای 5 سال است. جاوید حسن‌زاده در گزارش خود به عکس‌العمل ها در خصوص این اظهارات پرداخته است.
بدنبال واکنش ها در خصوص اظهارات اخیر وزیر خارجه امریکا عطا محمد نور سرپرسته ولایت بلخ نیز موقفش را با لهجه نسبتا تند واضح ساخت. آقای نور گفت که جان کری به جای تاکید روی دوام توافقنامه حکومت وحدت ملی باید فعالیت های نزدیک به 2 سال این حکومت را ارزیابی میکرد. عطا محمد نور در یک نشست در ولایت بلخ گفته است که حکومت وحدت ملی تا کنون هیچ تعهدش را به جا نکرده و از آغاز کار تا حال با مشکلات زیادی روبرو بوده است.
نظام انتخاباتی را اصلاح میکنه. هیچ یک از این کارها صورت نگیره.
جان کری وزیر خارجه آمریکا بر روز شنبه گذشته وارد کابل شد و پس از ملاقات با رهبران حکومت افغانستان در یک نشست خبری با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت توافقنامه حکومت وحدت ملی برای 5 سال است. پس از آن به شمول اپوزیسیون، اعضای شورای ملی و شمار از سیاسیون در برابر این گفته‌های وزیر خارجه آمریکا عکس العمل نشان داد و گفته‌اند که جان کری عمر حکومت وحدت ملی را طولانی ساخت. بعداً عبدالله عبدالله رئیس جای روز دوشنبه این عکس العمل‌ها را تعجب آور خواند و گفت کسانی که در برابر اظهارات جان کری واکنش نشان می‌دهند توافقنامه حکومت وحدت ملی را مطالعه نکردند. زلمای زابلی یک عضو مشران جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه در مورد این اظهارات آقای عبدالله عکس العمل تند نشان داد و گفت برای مردم باید مشخص شود که در عقب قضیه چی موارد جریان دارد که سیاسیون از آن بی‌خبرند.
دکتر صاحب عبدالله اول است سیاسیون بی‌خبر دی.
دکتر صاحب عبدالله گفت که سیاسیون بیخبر است. باز یک رقم تبسم هم میکند، یعنی رشخند بر تمام سیاسیون این کشور میزند. پیشنهاد من برای جناب عبدالله و رئیس جمهور این است که این طوق غلامی مانند شاه شجاع برای تان مبارک باشد. سیاسیون خبر نداشت در رقم این قضیه چیست که شما یک خارجی آمریکایی را می آورید و کلید تمام نظام را به دستش می دهید.
در یک مده توافقنامه حکومت وحدت ملی افغانستان آمده است که تا 2 سال لویه جرگه دعوت شده و در آن روی تغییر شکل فعلی حکومت وحدت ملی بحث می گردد. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی روز گذشته گفت دعوت کردن لویه جرگه به معنای ختم کار حکومت وحدت ملی نیست. اپوزیسیون سیاسی حکومت نیست می گویند که حکومت وحدت ملی حمایت مردم را با خود ندارد و باید قبل از 5 سال انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. وحید الله غازی خیل سخنگوی یک جناح اپوزیسیون به رهبری انوار الحق حدی در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت
موقف ما این است حکومت هایی که برای مردم و به شکل قانونی آمده باشد می تواند دوره خود را تکمیل کند، اما حکومت هایی که به طور قانونی نیامده باشند و حمایت مردم را نداشته باشند نمی توانند دوره خود را تکمیل کنند.
انتقادات از ضعیف بودن فعالیت های حکومت وحدت ملی حرف تازه‌ای نیست، بلکه پیش از این نیز انتقاد های جدی مطرح شده است و همچنان سروی های انجام شده هم نشان می دهد که سطح رضایت مردم از حکومت کاهش یافته است. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، انوار الله قهدی رهبری یک جناح اپوزیسیون سیاسی و شماری از اعضای شورای ملی در روزهای نخست از حکومت حمایت می کردند، اما حکومت تا حال نگفته است که چرا این افراد موقف ضد حکومتی را اختیار کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نمایشنامه هملت نوشته ویلیام شکسپیر نویسنده معروف قرن 15 انگلستان به روز یک شنبه گذشته در کابل به اجرا گذاشته شد. این نمایش در محوطه سفارت بریتانیا در کابل اجرا شد و شماری از خارجی ها، دیپلماتان، محصلین و مقامات بلند رتبه افغان آن را تماشا کردند. زرغونه منگل در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
نعیم حیات، هنرمند برتانوی افغان الاصل، یکی از بازیگران تیم بود که در نمایشنامه یکی از داستانهای معروف شکسپیر به نام هملت در کابل به نمایش گذاشته شد. این داستان از سوی شرکت تئاتر بریتیش کلاب نمایش داده شد که دیدارهای دوره‌ای از کشورهای دیگر داشته و پلان دارد به چند کشور دیگر هم سفر نموده نمایشات را اجرا کند. دامینیک جرمی سفیر برتانیا در کابل با آژانس خبری رویترز گفته است صحن اولیه سفارت برتانیا در کابل برای نمایش این تئاتر محل عادی نبود. داستان هملت قصه یک شاهزاده مایوس دنمارکی به نام هملت می باشد که می خواست انتقام قتل پدرش را بگیرد.
To be or not to be. That is the question.
این داستان شاید با قصه افغانستان شباهت داشته باشد، کشوری که شاهد کشتارها و خیانتهای حدود 30 ساله بوده است. آژانس خبری رویترز از قول عبدالقادر فرخ، یک هنرپیشه افغان، می نویسد که می گوید هنر شکسپیر شهرت جهانی دارد. رویترز می نویسد با وجود آن که تماشاچیان افغان به سبب جنگها با هنر غرب چندان آشنایی ندارند، ولی به کلتور برتانیا در افغانستان با دیده احترام نگریسته می شود. فروغ قبل از رژیم طالبان هم در افغانستان در یک نمایش داستان معروف دیگر شکسپیر نقش اوتلو را بازی کرده بود. وی همچنان در سال 2005 در یک نمایشنامه دیگر شکسپیر به نام درد بیهوده عشق نقش داشت. فروغ با آژانس خبری رویترز گفته است زمانی که جوان بود در افغان تئاتر داستان‌های شکسپیر را خوانده بود. او میگوید آثار شکسپیر از میراث های عمده فرهنگی جهان است و افتخار می کند که نقش اوتلو را بازی کرده است. قبل از نمایش هملت در کابل با تماشاچیان گفته شد در صورت کدام حمله احتمالی چی باید بکنند. این نمایشنامه مورد استقبال دیپلماتان، اجتماع بین المللی در کابل و مواصلین افغان قرار گرفت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان می رسد. تا لحظات بعد در سر ساعت هفت رادیو آشنا صدای امریکا در همین امواج نشرات خود را آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.